ټاپي یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه ډیرو قدر منوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زه نور یاس نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وروستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي د دغې ډلې د ځپلو لپاره یې پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی دی.
انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دا به په بشپړ ډول باندې له هېواد پوهېږي.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښوده او خبرداری یې ورکړ چې په دې هېواد کې د ډېرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې امکانات کم شوي دي. په کونړ کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر یې له تنخواو پرته نه دی درولی خو نور د ژوند د لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري.
استادان ډېر غریبانان دي، عاجزه دي، کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی، نور څه نشته دی.
په یو تفصیلي راپور کې مو د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځني ژوند ته کتنه کړې ده. دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې په 25 دقیقې بحث کې واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته د کابل او دوشنبې ترمنځ د وروستیو ناندریو عوامل څېړو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. احمد تکل د خبرونه چمتو کړي دي.
سلام. د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې روغتیایي وضعیت په خرابېدو دی او د جنوبي او شمالي کوریاګانو ترمنځ د مخابراتي تماس کانال بیا فعال شو. بشپړ خبرونه. د طالبانو د حکومت یو ویاند وایي د کابل په 11مه حوزه کې د داعش ډلې پر ضد د طالبانو ځانګړي عملیات د طالبانو د ځانګړې قطعې عملیات روان دي. ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال هم دی نن په یو ټویټ کې ویلي د تېرې شپې په عملیاتو کې د داعش ډلې یو مرکز په بشپړ ډول له منځه ولاړ او پکې ډیره د داعش ډلې غړي وژل شوي دي. عیني شاهدانو ویلي چې تېره شپه د کابل په خیرخانه مینه کې له یوې چاودنې وروسته د ډزو غږونه اورېدل کېدل. دا لا معلومه نه ده چې دا چاودنه او ډزې د طالبانو له عملیاتو سره څومره تړاو لري. طالبان دا عملیات داسې مهال کوي چې پرون مازدیګر د کابل د عیدګاه جومات مخې ته یوه چاودنه وشوه. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان قاری سعید خوستی ویلي په دې چاودنه کې لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. طالبانو د دریو مشکوکو کسانو د نیولو خبر هم ورکړی. خو د جرمني خبری آژانس ډی پی ای خبر ورکړی چې ځینې راپورونه وایي په دې چاودنه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي او له 20 زیات نور ټپیان دي. که څه هم طالبانو په داعش ډلې پورې تړلې کړی د جمعه مخې ته په چاودنه کې د داخلي بللې خو داعش ډلې په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر وایي د طالبانو د حکومت چلند تر اوسه هم هیله بښونکی نه دی. جوزف بورل پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د وضعیت په اړه د خبرو پر مهال وویل یقینا دا یوه لانجه ده که غواړئ د یو هیواد د اقتصاد په ژغورنه کې برخه واخلئ په یو ډول کولای شئ د هغه دولت پر ملاتړ غور وکړئ. هغه زیاته کړه اوس موضوع داسې نه ده، موږ نشو کولای د دې حکومت چلند ته په پام سره د هغه ملاتړ وکړو ځکه د ده په وینا تر اوسه د طالبانو د حکومت چلند هڅونکی نه دی. بورل چې د خلیج هیوادونو ته په سفر وتلی پرون پر خپل بلاګ ولیکل داسې ښکاري چې د افغانستان وضع مخ په خرابېدو ده ځکه د ده په وینا طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه نه ده ورکړې ښوونځیو ته ولاړې شي او حکومت هم ټول شموله نه دی. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر ویلي د طالبانو له غوښتنو هم ښکاري چې دوی یوازې هڅه کوي په رسمیت وپیژندل شي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ خلاصې او له مشرانو یې بندیزونه لرې شي. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې د روغتیا وضعیت په خرابېدو دی. په افغانستان کې د دبليو ایچ او څانګې پرون پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی دی. دبليو ایچ او د څو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه کړې او د بیلګې په توګه یې ویلي چې د شری او نس ناستې پیښې زیاتې شوې دي. د کووید 19 ناروغۍ پر وړاندې مبارزه یې پڅه بللې او د پولیو د پیښو د زیاتېدو مسله هم د یو سترګواښ په توګه یاده شوې ده. بیان زیاتوي چې څه ناڅه 50% افغان ماشومان هم د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم ګبریسوس شاوخوا 10 ورځې مخکې د افغانستان د روغتیایي وضعیت د څیړنې لپاره کابل ته تللی و. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د جاپان پارلمان نن د هیواد د بهرنیو چارو پخوانی وزیر فومیو کیشیدا د نوي صدر اعظم په توګه تایید کړ. کیشیدا چې تیرونه د لیبرال دیموکرات ګوند مشري په غاړه واخیسته په اسانۍ سره د پارلمان د تایید رایه ترلاسه کړه، ځکه چې واکمن ګوند او ائتلافي متحد دواړه د پارلمان په دواړو جرګو کې اکثریت لري. مخکېنی صدر اعظم یوشیهیدی سوګا له یو کال کار وروسته له خپلې دندې استعفا وکړه. د نوموړي د حکومت محبوبیت د کورونا د وبا پر وړاندې د پڅو اقداماتو او نورو ستونزو له کبله کم شوی و. داسې نه ښکاري چې کیشی دا به د حکومت په اصلي پالیسیو کې بدلون راولي، خو د ژمنه کړې چې په جاپان کې چې د نړۍ دریم لوی اقتصادي ځواک ګڼل کیږي پراخ اقتصادي خوځښت رامنځته کړي. او جنوبی کوریا او شمالي کوریا د ګډ سرحد په اوږدو کې د تماسونو کانالونه بیا فعال کړي دي. سول نن د شنبه وویل د دواړو کوریاګانو ترمنز له اګوست میاشتې راوروسته نن د لومړي ځل لپاره ټلیفوني تماس ټینګ شو. د جنوبي کوریا د یووالي وزارت په یو بیان کې ویلي چې د جنوب او شمال ترمنز د تماس له ټینګېدو وروسته حکومت پر دې غور کوي چې د دواړو کوریاګانو ترمنز د اړیکو د ټینګولو لپاره بنسټ رامنځته شوی دی. شمالي کوریا د دواړو هیوادونو ترمنز مخابراتي اړیکې په اګوست میاشت کې د جنوبی کوریا او امریکا لګاډو پوځي تطبیقاتو وروسته پریکړل.
خبرونه مو ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه په د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د اسلامي دولت دلی یادایش ورستیو بریدونو ته په پام د طالبانو په مشرۍ حکومت وایي دغه دلی د زپلو لپاره پر یوې نوې طرحې کار پیل کړی. طالب چارواکي وایي دغه طرحه د بشپړېدو په حال کې ده او ډېر ژر به عملي کړي. د طالبانو چارواکي د داعش په وړاندې د نوې طرحې د جوړېدو خبره داسې مهال کوي چې تېر شپه د کابل ښار په 12 امنیتي حوزه کې د داعش ډلې د پریو پټنځای حمله وکړه او د دوی په وینا د داعش ډېر غړي په دې حمله کې ځپل شوي. نور حال په دې رپورت کې.
په کابل کې د تیر ورځې 14 او له هغې وروسته د دې ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند په سیمه کې د اسلامي دولت نومډل یا داعش پر وړاندې عملیاتو اندېښنې راپورته کړې دي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د داعش ډلې فعالیتونه ورځ تر بلې مخ په پراخېدو دي، خو طالبان لا هم د ځان او خلکو پر وړاندې ګواښ نه بولي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامي امارت مجاهدینو د دوی پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هېواد په کچه باندې نظر کولول او له منځه وړلو لپاره یو دغه لري یوه طرحه لري. انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دوی دغه کوم تحرکات چې دي دغه هم نام ریډي کوم پیزیکیشن نه لري، نه کوم مشخص ګایډ په کنټرول کې نه لري، دا په بشپړ ډول باندې له هوا څخه توریږي.
خغلی کریمی وای دایښه هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیر ورځ د کابل ښار ادګاه جماعت مخې ته د خلکو پیوی ګڼګونی 14 لک تر لک 2 کسو وژل او 3 نورې ټپیان کړل. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړې د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د ولسم امنیتي حوزې اړوند د خیرخانی په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په مخ عملیات وکړه. د طالبانو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح‌الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې یوه ځاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبانو یو بل ویان بلال کریمی اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دغې ډلې یو غړی یې وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او په افغانستان کې واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته د رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اگست په 26مه د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنه وشوه چې پکې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونه نور ټپیان شول چې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې په غاړه واخیست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یو وار بیا د افغانستان روغتیایي وضعیت اندېښنه وښود او خبرداری ورکړ چې په دې هېواد کې د ډیرو ژوند ګواښونکو ناروغیو د درملنې لپاره امکانات کم شوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ویلي و چې د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوط سره مخامخ دی. له بلې خوا یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق ویلي چې په لرو پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو لسګونه سیار ټیمونه په دندو ګمارلي دي. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه خبرداري ورکړې چې دغه هیواد روغتیا حالت مخ په خرابېدو ده. د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان څنګه پرون په خپل ټوټر لیکلي روغتیا پالنې ته لاسرسی کم شوی. د ځینو عمده ناروغیو او ستونزو یادونه شوې. د بېلګې په توګه ویل شوي چې د شری یا سرخکان او نسناستی یا اسهال پیښې ډېرې شوي. د کووید 19 په وړاندې مبارزه هم په څه بلل شوې او ورسره د پولیو د پیښو د زیاتېدو د یو ستر ګواښ یادونه شوې ده. د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان څانګې همداراز زیاته کړې څه ناڅه 50% ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي. تر دې شاوخوا 10 ورځې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدریس ادهانم گبریسس په خپل کابل ته تللی و. هغه د کابل د سفر پر مهال او څو واره وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور له سقوط سره مخ وباله. په افغانستان کې تیر شل کاله د روغتیا په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې شوي. د مور او ماشوم مړینې کمې شوي. د پولیو د له منځه وړلو او نورو برخو کې هم پرمختګونه شوي. دا لاسته راوړنې اوس له جدي ګواښ سره مخ دي او د هیواد روغتیایي سیستم هم د سقوط په درشل کې دی. کله چې د اګست 15مه طالبانو په افغانستان ولکه ټینګه کړه، په دغه هیواد باندې د ځمکې او هوا له لارې د خوراکي او غیر خوراکي موادو او اړینو درملو انتقال د څو اونیو لپاره ودرېد. د چارې د دغه هیواد روغتیایي سیستم ته وارد مخه د کووید 19 څو څپو ځپلې او له خطر سره مخ کړ. تازه په وروستیو لږ تر لږه دوه اونیو کې ځینو نړیوالو سازمانونو او خیریه بنسټونو بیا بیرته له افغانستان سره د مرستو د پیل ژمنې کړي. یوه هم د یونیسف اداره ده. په یو ویډیو کې چې یونیسف خپره کړې ښیي، د دې بنسټ سیار ټیمونه د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې ماشومانو ته واکسین لګوي او میندو ته صحي خدمات وړاندې کوي. یونیسف افغانستان څنګه په خپل ټوټر باندې لیکلي، د افغانستان په ډیرو اړمنو او صابلو برو سیمو کې یونیسف د روغتیایي خدمتونو 6 سیار ټیمونه او د تغذیه د برخې ټیمونه په دنده ګمارلي څو یقیني کړي چې ماشومان او ښځې حیاتي خدمتونو او واکسینو ته لاسرسی ولري.
او اوس هم پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د خوراکي توکو اتحادیه د هیواد په بازارونو کې د خوراکي توکو د بایل لوړوالي اندېښمنه ده. د دغه ټولنې مشر فضل الرحمن آزادي رادیو ته وویل چې په هیواد کې د بانکونو د ستونزو او د وارداتو د نشتون له امله د لومړنیو توکو بایل وړي سوي دي. د هغه په خبره کې چې سوداګر د وارداتو پیسې ونه لري، څنګه کولای شي هیواد ته لومړني توکي وارد کړي، نو له همدې امله دغه ډول مواد په بازارونو کې کم او په لوړه بیه دي. د دغه اتحادیه د معلوماتو لمخې مخکې د یوې بورې وړو بایا 1300 افغانۍ و، خو اوس مهال دا بایا 2200 ته لوړه سوې ده. او همدارنګه د یوې دوه منی بوشکې وړې بایا مخکې 1300 و چې اوس 2350 دا په داسې حال کې ده چې د کابل ښار اوسیدونکي هم د خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي رفی ازادي راډیو ته وویل چې د پیسو کار او د لومړنیو توکو د نشتون له امله اندېښمن دی. د طالبانو له لوري پر افغانستان د واکمنۍ له ټینګېدو وروسته نړیوال بانک د افغانستان بانک ټولې پیسې کنګل کړي چې له دې امله د هیواد په بانکونو کې ستونزې رامنځته شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت سرپرست د هیواد د صنعتکارانو پر وړاندې د ستونزو د شتون په اړه ټینګار کوي. له دغه وزارت نه په یوه خبر پاڼه کې چې نن خبره سوي راغلي چې د دغه وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د بلچرخي صنعتي پارکونو د لیدو کتو پر مهال دا څرګندونې کړې دي. هغه ویلي دي چې دغه وزارت به له صنعتکارانو سره په ګډه د یوې تخنیکي کمیټې په جوړولو کار وکړي چې څنګه کېدای سي ستونزې په ګوته او د حل لارې ورته ولټوي. بلخوا د افغانستان د صنایعو او قانونو خونو د مدیره هیات مشر شیرباز کمینزاده په دغه لیدو کتو کې د خامو موادو د وارداتو او برېښنا د نوستون په برخه کې د صنعتکارانو د ستونزو په اړه ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغانستان د صنعت له ملاتړ پرته اقتصادي حالت نسی ښه کېدلی. د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیه داسې ده: یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 104 افغانۍ، یو انګلیسي پاونډ 104 افغانۍ 70 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 70 پوله، زر هندۍ روپۍ 1070 افغانۍ، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 40 پوله او زر پاکستاني روپۍ 501 افغانۍ.
ازادي رادیو اوري او سمي ونړي والا موضوع د پاندورا په نوم په نوي خبرو شو سندونو کې د نړۍ د اوسنۍ او پخوانیو یو شمېر مشرانو د مالی فساد او په بهر کې د پټو پانګو اسناد افشا شوي. دا سندونه په امریکا کې میشت د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا خبر شوي دي. زما همکار دا سندونه په رسنیو کې چیرلی نور به له مجیب حبیب زینه وورو مهرباني.
د نړۍ یو شمېر رسنیو د پاندورا په نامه د افشا شویو سندونو په اړه معلومات خپاره کړي چې د نړۍ د مختلفو هیوادونو د مشرانو د مالی فساد ښکارندوینه کوي. دا سندونه پاندورا سندونو په نامه نومول شوي دي چې مجموعي شمېر یې 1.9 میلیونه مالی سندونو ته رسیږي. دا اسناد د نړۍ د اوسنیو 15 رهبرانو او 300 پخوانیو مشرانو د مالی فسادونو ښکارندوینه کوي چې د نړۍ د 9 هیوادونو ته مربوط کیږي. دا اطلاعات د تحقیقي ژورنالیستانو د نړیوال کنسرسیوم لخوا د اکتوبر په 3 نیټه خپر شول. یاد مسلا نه روښانه کړی چې څه ډول یې د اسنادو ته لاس پیدا کړی دی او همداراز د رویټرز خبری اجانس هم په دې اړه ویلي چې په مستقل ډول نشي کولای چې دغه سند په اړه او جزئیات تایید کړي. دا سندونه ښکاروي چې د اردن پاچا 100 میلیونه ډالر د بهرنیو بانکونو له لارې په بریتانیا او امریکا کې په عیاني کورونو باندې لګولي دي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې له قوله دغه سندونه ښکاروي چې د ګریونوکې په نوم یوه روسي ښځه چې کلونه یې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوټین سره په ټاری کې درلودلې، په 2003 کال کې یې په تورتولا جزیره کې د یوه بهرني شرکت له لارې توانېدلې چې په موناکو کې د یوه پارلمان مالکه شي. دا سندونه همداراز ښکاروي چې د چک جمهوریت د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د دغه هیواد لومړی وزیر آدری بایبش فرانسې ته څیرمه په یوه کلي کې د 22 میلیونه ډالرو په ارزښت یو کور اخیستی. ښاغلی بایش په یوه تلویزیوني مناظره کې ویلي چې هیڅ کومه اشتباه یې نه ده ترسره کړې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونر کې ښوونکي وایي تدریسي بهیر له تنخواو پرته نه دی درولی، خو نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. یو شمېر ښوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د 2 میاشتو تنخواوې نه دي اخیستې.
په کونر کې ښوونکي باید د ماشونو د نشتون په صورت کې خپلو دندو ته ځي او کوښښ کوي چې د هیواد نوی نسل د علم او پوهې پر ګاڼه سنبال کړي، خو په خبره چې غربت او د ماشونو نشتونی ذهنونه نارامه کړي او په سمه توګه تدریس ته دوام نشي ورکولی. په یاد ولایت کې د خونکو د منتخب شورا مشر حاجی حیات الله توحیدی آزادی راډیو ته وویل
نو دا درې میاشتې کېږي استادان ډېر غریبانان دي عاجزه دي کور کې که چرګ چرګوړی او کمال او کرشي او خرڅ کړی دی نور څه نشته دی ځمکه نه لري بیچارهګان کوټه نه لري کور نه لري چې خرڅ یې کړي او ځان لږ خرچه وکړي نو په لحاظ جمعه نیمه کې ورځ له ماشور نه کړي نو امکان لري چې بالکل نور مکتبونو ته لاړ شي د هغې خاص وجه دا ده چې چېرته دیړي وکړي یو څه شی پیدا کړي خپلو بچو لې راوړي
په کونړ کې د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې ښوونکي د ماشونو د نه ورکړې له امله ګڼې ستونزې ګالي د دوی په خبره چې د امکاناتو او د موټرو کرایې د نشتوالي په وجه ښوونکي په خپل وخت ښوونځي ته نشي حاضرېدی د کونړ پوهنې ریاست تدریسي مرستیال عبدالقهار خونزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د خپل ښوونکو ټول مشکلات اړوند وزارت سره شریک کړي او هغوی ډاډ ورکړی چې په نږدې ورځو کې به ښوونکو ته معاشونه ورکړل شي
بعضې استادان زمونږ د لرې لرې ځایونونه ځي وظایفوله او د غیرحاضرۍ کچه نهایت یې ډېره شوې ده ځکه کری ورسره نه مشکلات ډېر دي د وزیر صاحب د معارف د خوا نه امر شوی دی چې تاسې کوشش وکړئ معاشونه اجرا کړئ نو نن ورځ به مونږ له انشاءالله مکتوب راځي د وزارت معارف د مالی ریاست نه او هغې باندې به مونږ اجرات کوو امید شته دی انشاءالله او معاش به
په کونړ کې په داسې حال کې ښوونکي د ماشونو له نشتوالي شکایت کوي چې د هیواد پلازمینې کابل په ګډون ښوونکو او د حکومتي ادارو کارکوونکو ته له تیرو نږدې دریو میاشتو ماشونه نه دي ورکړل شوي چې له امله یې په هیواد کې د بیروزګارۍ او غربت کچه زیاته شوې ده
د طالبانو تر راتګ وروسته په میدان وردګ ولایت کې د خلکو ورځنی ژوند څه ډول دی د میدان وردګ یو شمېر اوسېدونکي وایي له یوې خوا جګړو ځپلي او د کلونو رئیس د خپلو سیمو څخه بې ځای و اوس د طالبانو په راتګ سره دوی وایي چې بیکاري زیاته شوې ده نور په دې رپورټ کې
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت په مرکز میدان ښار کې د طالبانو حکومت را وروسته د خلکو ژوند په ښار کې هټۍ خلاصې دي د خلکو شتون هم زیات دی خو هټیوال لا ستر زنه ناست دي ځکه د شته خلکو جیبونه خالي دي طالب وسلوال په ښار کې زیات تر سترګو کېږي او په خپلو موټرو کې په لوړ غږ ترانې پلې کړې وي له ښار څخه ورهاخوا په کلي کې بیا ژوند بل ډول دی د ښار په څنډو او لورو پرتو سیمو کې کلیوال تازه له څلورو او پنځو کلونو وروسته خپلو سیمو ته راغلي دي د دې کورونه چې د طالبان او افغان دولت د جګړې پر مهال تخریب شوي اوس د خپلو کورونو څخه د پاتې توکو په رایستلو بوخت دي دا څلور شپېته کلن خانغا دی چې د میدان ښار اړوند د افغانانو د کلي اوسېدونکی دی چې له څلورو کلونو وروسته اوس یوازې د خپل کور لیدو ته راغلی چې په خپل نړېدلي کور کې تر خاورو لاندې په پاتیسو پسې ګرځي خانغا چې لا هم په کرایه کور کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل چې پر خپل دغه کور یې په لکونو افغاني مصرف کړی و او یوازې دی او د کورنۍ غړي یې د تن په جامو کې ترې وتلی وه نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کور تر څنګ څلور سوه ونې لرونکي د سیبو باغې هم وچ سوی دي خو وایي اوس بېکاره یم
زما ژوند تاسو وینئ کور مې دا د تخریب شو باغ مې وچ شو بیکار یم غوښتنه مې له دولت څخه دا ده چې له ما سره مرسته وکړي څو زه خپل کور بیرته ورغوم ما ته ډېر زیات زیان رسېدلی دی کور نه لرم په کرۍ کور کې اوسېږم یو څه اندازه مرسته دي یا مؤسسه او یا هم دولت را سره وکړي څو زه خپل کور بیا جوړ کړم
په دې سیمه کې یوازې خانغا نه بلکې د خانغا په څیر زرګونه نورو کسانو هم ورته زیان لیدلی دي او په افغانستان کې روان اقتصادي بحران بیکاري د توکو لوړو قیمتونو خپل راتلونکي ته اندېښمن کړي دي حشمت الله هم د څلور کلونو وروسته شل ورځې کیږي چې خپلې سیمې ته راغلی. نوموړي چې تېر کلونه جګړو زیات ځپلی وایي خوشحاله دی چې امن راغلی دی او وینه تویدنه درېدلې ده او خپلې سیمې ته راغلی دی، خو وایي اوس حیران پاتې دی چې څه وخوري څه وکړي، ځکه د ده په خبره چې کار نشته. نوموړي وایي چې د طالبانو حکومت ته هم د مرستې تمه اوس نه لري. څلور کاله کېږي چې مهاجر وي. څومره خوشحاله یې چې اوس راغلی؟
والا دا ډېر خوشحاله یم، ډېر خوشحاله چې خپل عمر ته راغلی، خپل مځکه باندې راغلی، خپل ونې ته راغلی، کور ته راغلی.
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو څه باندې یوه نیمه میاشت کېږي چې لا هم کوم هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی، او دغه راز په افغانستان کې زیات شمېر ادارې لکه د پاسپورټ، تذکرو، بانکونو او نورې زیات شمېر ادارې هم غیر فعاله دي چې خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې سیمه کې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته تعلیمي بهیر ته هم زیان رسېدلی دي او ګڼې نجونې نیمګړې ارمانونه پر کورونو ناستې دي. د دې افغانانو په سیمه کې د نسوان په نوم ښوونځي چې مخکې هلکوانو او نجونو دواړو پکښې کې یو ځای زده کړې کولې، د سیمې خلک یې وایي طالبانو اوس د نجونو مخه نیولې ده. دوی وایي طالبانو یې ځکه مخه نیولې چې په ښوونځي کې ولې ښځینه ښوونکي نشته. په دې سیمه کې ازادي راډیو هڅه وکړه چې د ښځینه زده کوونکو سره خبرې وکړي، خو هغوی خبرو ته د یو شمېر محدودیتونو له کبله زړه ښه نه کړي. د همدې سیمې یوه اوسېدونکي رحیم الله ازادي راډیو ته د یادې ښوونځي په اړه وویل:
درېیم شری دی چې له ده مکتب نه فارغ شوي دي او اوس حال چې پاشم له دې نجونه وړې ده، په دې خاطر چې دا مکتب یو څه وخت لپاره بند و، اوس فعلا حال یوای په اول بابل سه کې دادی چې هغوی غوښتل چې ښځینه شاګردان به د نجونو لپاره درس ورکړي، خو فعلا حال دلته ښځینه پیدا کېږي درس ورکړي، په دې خاطر دا بند سه او همدغه دا ده چې دا مکتب باید بېرته فعاله شي او وکولی شي چې یو څوک داته درس ووایي او د خپل آیندې لپاره فکر وکړي.
خدای واز رحیم الله دی چې د خپل کورنۍ د غړو او یا هم د نورو دوستانو لپاره په نورو ښوونځیو کې د زده کړې زمینه برابره کړې ده، خو سلګونه نورې نجونې بیا اوس هم د خپلو زده کړو څخه بې برخې دي او توان نه لري چې ښوونځي ته ولاړې سي.
ستاسو له پیغامونو
زمور کارمندان و سلخون معاشرت تقریبا لس نس کیږي چې بند دي. تېر تاریخ په وخت کې هم اوس هم معاشرت ملاقوس کې هغومره زیات سره مخکې وو، د غربتا سره مخکې نو هیله مې دا ده د مربتا شاده چې زمونږ د معاشرت هم وخوري، ځکه چې خلک ډېر په غربه کې اخته دي. مننه هیله مرګ. بله السلام علیکم. غزن خانو میگم ننګرهار څخه له تاریخ چارواکو څخه مې غوښتنه دا ده چې ننګرهار کې د یوې کوڅې په سر کې هم تلاشي وي، د کوڅې په آخر کې هم. نو طالب چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پام وکیان په جلال آباد کې یو کس که ږیره لري هم نشي ګرځېدی، اوس ږیره لرل په جلال آباد کې مشکل دی، نو که په دې اړه زما پیغام خپور کړي ډېر به منم.
ما پیغام خدا د ورور نن غفال غیزم د شمزو د ول سالی زخه و د شمزو د ول سالیم د مسکین باغ فرز مجوش فلی فلان دوری بندي په دالار چمن بارډر باندې نخلا نرایل کی کارډون د لرکو ماجر کارډون نن منل کی کورن دلی په مسکین باغ کی دی مور دې له تکلیف سره مخامخ یو، بس خدای پاک دې چاره وکړي له حکومت او د مور دا یې لږه چې مور دا څه دي کښېنه دا څه دي مور دې لي کښېنه څه دي لوري تللي دي دا خواهش و چې دا لاره اسانه کړي. دا زموږ کارونه ومنل ماجر کار نه منل کېږي، ماجر کار د سره ده مګر منل کېږي نه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد واسی د کندهار ولایت میوند ولسوالی ته تاسو پیغام کړم. غانی دا د ورور دلته میوند ولسوالی ته مرسته راغله، مرسته مستحق کسان ته نه رسیدلی، هغه کسان ته رسیدلی چې یا د تاریخ کوم ملګر و یا په شتل دران کې پرې د لطشیک سلام کې پرې د هغه سب چې نام د ټلیفون په تماس باندې وسو، او غریبان خلک مسکینان خلک هغه له توڅه کړي دل هیڅ نه نوم نشته کړي دینه مسکین تمرت سره کړي.
السلام علیکم زبرمن څنګه تاسو سره په تماس کې یم چې موږ د زبرمن ازار ډېر خراب ده دلته کوم دا هغه ترګر دي چې موږ وطن خپوي موږ د دې څخه ډېر ناراض دي او بازار مو ډېر یې کنټرول دی کوم امنیت نه سره پکې خبرې شته د کوروس خبره او اوس هم په بابا کې ډېر قدم بڑا دي چې د دوی په ورکه کې دي
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه مو واوریدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښي او کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. په همدې سره